د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلاست قدرمن اوریدونکو. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورنو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ایران تیره شپه په پاکستان کې حمله وکړې. سپاه پاسداران ځواک ته نږدې تسنیم خبری آژانس بیگانه وخت راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د پاکستان د بلوچستان ایالت په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او ډرونونو په وسیله ویشتلي دي. امریکا، یو شمیر لویدیز هیوادونه او ایران جیش العدل یوه تروریستي ډله بولي. د ډلې په ایران کې د څو حملو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یو بیان کې وویل چې دا حمله په کلکه غندي. په بیان کې راغلی چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضایي حریم بې دلیله نقص چې په نتیجه کې دوه ماشومان مړه او درې نور ټپیان شوي په کلکه غندي. اعلامیې خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری قطعا د منلو وړ نه دی او جدي پایلې لرلی شي. بلخوا د ایران پوځ د عراق په کردستان کې هم راکټي حملې کړي او ادعا یې کړې چې د اسرایلو هدفونه یې ویشتلي دي. دا بریدونه امریکا، ناټو او عراق غندلی دي. عراقي چارواکو ویلي د دې برید په اړه به چې یو شمیر ملکي وګړي پکې مړه شوي او شپږ نور ټپیان دي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي اوس مهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اوچا پر خپله ایکس پاڼه په پرونی بیان کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یو ښکاره اغیز د څښاک د اوبو کمښت دی. د اوچا په وینا د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د څښاک د اوبو کیفیت ډیر ټیټ دی او ډیری خلک د بیلابیلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي. د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ په نتیجه کې د اوبو 24% زیرمې وچې شوي چې له امله یې خلک د څښاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شوي. فلسطینی وسلوالو پرون د غزې د شمال په ویجاړه شوې برخه کې له اسرایلي ځواکونو سره نښتې وکړې او د خپل ځواک د ښودلو لپاره له جنوبي برخو څخه د توغندیو ډزې وکړې. دا داسې مهال ده چې پر غزې د اسرایلو پر ځمکنیو او هوایي حملو له سلو زیاتې ورځې اوښتې دي. د غزې په شمال کې چې د اسرایلو د پوځي عملیاتو اصلي ډګر دی، پرونۍ جګړه ښیي چې په غزه کې د حماس ډلې د له منځه وړو او د برمتو د آزادولو لپاره د اسرایلو هدف تر دې دمه څومره لرې دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. له بلې خوا فرانسې او قطر اعلان کړی چې په غزه کې اسرایلي برمتو ته د درملو د رسولو او فلسطینیانو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه موافقه شوې ده. د فرانسې صدراعظم پرون اوکراین ته د اوږده وطن ویشتونکو کروس توغندیو او بمونو د سپارلو پلان اعلان کړ. ایمانویل مکرون په یوه خبری کنفرانس کې همداراز وویل چې که ډونالډ ټرمپ د امریکا انتخابات وګټي، دای به له هغه سره د ګډ کار لارې چارې ومومي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې اروپا باید د امریکا د انتخاباتو نتایجو ته له پام پرته د ته چمتووالی ولري چې ښایي متحد ایالات په بل ځای کې لومړیتوبونه ولري. مکرون وویل که څه هم امریکا او فرانسه ګډ ارزښتونه لري، خو د فرانسې لومړیتوبونه به د ده په وینا لومړی فرانسه او بیا چین وي. او د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله وروستۍ درېیمه شل اووریزه لوبه کوي. د دوی لوبه د ماښام په شپږو بجو، البته د کابل په وخت د ماښام په شپږو بجو، د هند په بنګلور ښار کې پیلیږي. افغانستان له دې مخکې هند ته خپلې دوه لوبې بایللې دي. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا سره په راتلونکي فبروري میاشت کې یوه ټیسټ، درې یو ورځنۍ او درې شل اووریزې لوبې ولري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. ایران ادعا کړی چې د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو ویشتلي او د بې پیلوټه الوتکو یا ډرونونو حملې پرې کړي دي. د ایران سپاه پاسداران ځواک ته نږدې تسنیم خبری آژانس پرون د دې بریدونو خبر ورکړ. امریکا، ایران او یو شمیر لویدیز هیوادونه جیش العدل د یوې تروریستي ډلې په توګه بولي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د ایران سپای پاسداران ته نږدې تسنیم خبري آژانس تېر ماښام راپور ورکړ چې په نښه شوې سیمه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې زرغون غر دی، هغه ځای چې د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. ایراني چارواکو ادعا کړې چې په توغندیزو او ډرون الوتکو بریدونو سره د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه او له منځه وړي دي. دا برید وروسته له هغه شوی چې جیش العدل ډلې د ایران د سیستان او بلوچستان په راسک کې په ایراني پولیسو د یو برید مسؤلیت په غاړه واخیسته. په هغه برید کې تېرونه یو ایرانی پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې په 13 دسمبر د ایران په راسک کې د پولیسو مرکز تر برید لاندې ونیو او لږ تر لږه 11 ایرانی ځواکونه ووژل. د امریکا په ګډون ایران او یو شمیر لویدیز هیوادونه جیش العدل ډله یو ترګر سازمان ګڼي. د پاکستان په خاوره تر بریدونو مخکې ایران په عراق او سوریه کې هم یو لړ بریدونه کړي دي. د ایران د سپای پاسداران لخوا د عراق د کردستان په اربیل کې بریدونو توند عکس العملونه پارولې دي. ایرانی رسنیو د سه شنبې په سهار راپور ورکړ چې د ایران سپای پاسداران ځواکونه هغه څه چې دوی د عراق په کردستان کې د اسرایلي جاسوسانو هدفونه بولي په توغندیو ویشتلي. د دغو بریدونو په غبرګون کې بغداد له ایران خپل سفیر ور وغوښت او د ایران سفیر هم احضار کړ. امریکا متحده ایالاتونو او ناټو سازمان د عراق په خاوره کې د ایران راکټي بریدونه په کلکه غندلی دي. د عراق په کردستان کې چارواکو ویلي دي چې د اربیل په ښار کې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه څلور ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه هیواد له راتلونکو اقداماتو څخه به یو دا وي چې د دغو بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. دا بریدونه داسې وخت شوي چې په غزه کې د اسرایلو د جګړې له امله په سیمه کې کړکېچ زیات شوی او د جګړې د پراخېدو اندېښنې راپورته کړي. اسرایل وروسته له هغه په غزې بریدونه پیل کړل چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل شوې ډلې حماس په اسرایل د اکتوبر په 8 بریدونه وکړل. له حماس د سیمې ګڼې نورې وسلوالې ډلې له هغې جملې حوثي یاغیان ملاتړ کوي چې د ایران له مرستو او همکاریو برخمن دي.
ومووریدل چې ایران وایي د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې پر دوو مرکزونو د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو حمله کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې د حمله په کلکه وغندلې. په بیان کې ویلي دي چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضایي حریم بې دلیله ناقص چې په نتیجه کې ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي په کلکه غندي. اعلامی خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری د منلو وړ نه دی. ایران له دې مخکې، البته یوه ورځ مخکې، په عراق او سوریه کې هم د توغندیو حملې کړې وې. د دې حملو عواقب به د سیمې لپاره څه وي او نور هیوادونه په تیره متحد ایالات به څه غبرګون وښیي؟ د دې موضوع په اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتلې دي چې ایران دا حملې په کوم ډاټ سره کوي.
ایران په دغه بریدونو سره غواړي هغه خپل نفوذ په منطقه کې وښيي او په منطقوي لحاظ باندې ځان د یو قدرت په توګه باندې چې هم نظامی صلاحیت لري او هم سیاسي صلاحیت لري په دې منطقه کې په خلکو باندې ومني. دا کار یې مخکې د ځینو اسلام پالو ډلو په جوړولو سره دغه په حمایت سره په منځني ختیځ کې همداراس په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې دغه په حمایت سره خصوص دوی غواړي چې د دغه بریدونو سره ورسره د سلیمانی تر وژل کېدو ورسره چې د امریکا ځینې اډې په عراق کې په نخښه کړلې غواړي چې نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې دوی قوي دي، دوی په منطقه کې یو ځواک دی او دوی دغه احتمالي بریدونو نه چې غواکې د امریکا او د اسرائیل لخوا به دوی ته متوجه کیږي دغه ځواب ویلای شي.
دا خو تقریبا اوس مهال داسې ښکاري چې یو بشپړه جګړه د ایران او د امریکا او د متحدانو ترمنځ که پیل شوې نه ده، لږ تر لږه په نږدې راتلونکي کې اټکل کېدای شي.
بالکل، د حماس کومه حمله چې وه تر ډېره حده پورې دا حمله هم داسې ویل کېږي چې اصلي طراحان د دې حملې هم داسې پای پاسداران وو، یوازې حماس په دې کې وکارول شو. نو جنگ دمغه وم د اکتوبر نه د تیر کال نه را پیل شوی دی په مختلفو برخو دمدغه منطقو کې چې ایران نفوذ لري، د اسرائیل او د امریکا د خوانه او دغه د متحدینو د خوانه او د ایران هم د دې خوانه، بیا په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه د تزواب ویلې. نو موږ ویلې شو چې دا جنگ یوازې د ایران او د امریکا نه، بلکې په یو نو باندې د اوکران د جنگ نه وروسته د روسیې، د چین، د ایران او د غوی د زین متحدینو او د امریکا د امریکا او د غوی د متحدینو ترمنځ روان دی چې دته یو سوړ جنگ ویل شو.
بله همدر صاحب، د دې بیگانې او حمله پر وړاندې او د یوې مخکینه شپې د حمله پر وړاندې به ساسو تصور څه دی چې د لویدیز په تیره د امریکا غبرګون څه وی؟
خدا مستقیما د امریکا په اړو باندې یا د امریکا په ګټو باندې برید نه دی، بلکې په پاکستان کې هم داسې ځایونه په نښه شوي دي، په عراق کې هم داسې ځایونه په نښه شوي دي چې
او بخی همدر صاحب، د ایران سپاه پاسداران ځواک ویلی دی چې په اربیل کې د اسرائیلو چې د امریکا متحد دی د دوی د استخباراتو مرکز یادځاله یې ویشتلې ده، او پاکستان هم د امریکا متحد هیواد دی.
بالکل په دې کې شک نشته چې دا متحد هیوادونه دي، لیکن دوی ظاهرا دا خبره کوي چې دوی د خپلو مخالفینو په عراق کې د داعش په وړاندې دوی ویل چې موږ دا مراکز د منځه وړي دي، په دوی باندې حمله کړې ده او دلته هم د جیش العدل په هغه باندې. نو تر اوسه ایران مستقیما د امریکا په هغه ګټو باندې حمله نه ده کړې، یعنی دا صحیح ده چې د روسي یاغیانو تر شام د دوی لاس دی، لیکن مستقیما تر اوسه ایران جنگ ته نه دی رامخکې شوی، بلکې په دغه ګروپونه خپل ګروپونه چې په اطراف کې لري دا یې مشغوله کړي دي د امریکا د متحدینو او د امریکا د ګټو خلاف، خو تر اوسه پورې مستقیم مخامخ شوی د امریکا سره نه دی. نو فکر کوم چې امریکا هم نه غواړي چې د ایران سره مخامخ شي، ځکه امریکا هم په اوس وخت کې د نړۍ په سطح د ځینې ستونزې لري.
مننه اوریا، و ورسته پوښتنه کلان جواب راکې چې دا تحرکات به په سیمه کې چې هسې هم د اسرائیلو د حماس د جګړې په نتیجه کې تر ډیره بے ثباته شوي، کوم مهم بدلون راولي؟
زه فکر کوم دا سیمه به نوره هم بے ثباته شي، مخکې له دې نه چې درې کاله وړاندې په افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل اندېښنې ورسره زیاتې شولې او ځینې ګروپونو ته ګویا یو روحیه پیدا شوله، نو داسې ګروپونه به زه فکر کوم چې داسې بریدونه به او دغه حالات به زه فکر کوم چې مسایل به د منطقه کې نور هم متجانج کړي، نه تنها په منطقه کې، په منځني ختیځ کې او د آسیا په جنوب کې زه فکر کوم چې نور نړۍ ته به هم د دغه حالت چې دغه سپې ور ورسیږي. او زه راتلونکي دوه درې کلونه او دلته د امریکا انتخابات هم دي، که چېرته هلته ټرمپ راځي، نو زه فکر کوم راتلونکی کال او نږدې وختونو کې د نړۍ د منطقې د پاره ښه حالت نه وینم.
د سیاسي چارو شنون کې شفیق همدرد له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته. پاکستانی چارواکو له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندېدو او د ویزو د بندیز په اړه راپورونه تش تبلیغات بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت له څو ورځو راهیسې د ویزو پروسه بنده کړې او پر دې سربیره د تورخم دروازه د جمعې له شپې تړلې ده او د بیا خلاصون لپاره یې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. صفیولا ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په کابل کې د دوی سفارت د ویزو په برخه کې د رامنځته شوې تخنیکي ستونزې په حل باندې کار کوي. دغو منابعو د نوم د نه اخیستلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي هغه راپورونه چې ګواکې پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي ناسم او د دوی په خبره یوازې پروپاګاند دي. پخوا هم افغانانو د پاکستان د ویزو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار ایست، خو د وروستیو راپورونو په اساس د پاکستان سفارت له څو ورځو راهیسې د ویزو د صادرولو بهیر درولی دی. پخوا له رسنیو هم ګڼو خلکو د سفارت لخوا د ویزو د غوښتنلیکونو رادیدو په اړه شکایتونه کړي. په دې سربېره له تېرې جمعې راهیسې د تورخم دروازه هم د ترانزیت په مخ تړلې او دواړو غاړو ته لږ تر لږه زر باروړونکي موټر ایسار پاتې دي. د دې لارې د بیا خلاصون لپاره د طالب چارواکو او پاکستاني لوري خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. د پاکستان چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څنګه ته ادعا کړې چې دوی له خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره سوداګري نه ده بنده کړې. اخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګاډي خونی مشر خان جان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې د لارې بندېدو تر ټولو ډیر تاوان سوداګرو ته رسیدلی.
درې سو کانټینر هغه طرف ته موټر خالی د پروټو ولاړې دي، خالی د مالټیو د کینو، دا د پاکستان نقصان دی، همدارنګ زمونږه نقصان هم دی. د مختلف ډیر موټر ولاړې دي کانټینرونه، یعنی د ورځې حداقل یو لک ډالر دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
په سرحد کې د شخړو او ځینو نورو لانجو په خاطر پخوا هم تورخم او سپین بولدک تړل شوي او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوي، خو دا ورشنونکي د پاکستاني لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمان په لاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. له دې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنونکي او خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمان په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولی د هغه ځینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوي دي او یو شمېر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمنځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. داسې نه بریښي چې مولانا فضل الرحمن سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نوموړي سفر نه وروسته په سمدستي ډول تجارت له افغانستان سره بند شوی ده او پاکستان لخوا د ویزو صادرېدل بند شوي دي او هغه ویزې درخواستونه چې ورکول شوي وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت یې منسوخ اعلان شوی دی.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده او نور غنو چارواکو سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمان ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او دریز بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بریدونو پړه په تاریخ طالبان پاکستان او سره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړي چې افغان خوري بل چاته ګواښ پیښوي.
د ازادې رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادې رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستای راپور. د تخار ولایت د ینګي کلا ولسوالۍ یو اوسیدونکي د څه باندې 1,000,000 افغانیو په لګښت د هوسیو د روزنې او ساتنې یو فارم جوړ کړی دی. په اړه دا راپور واوري.
د تخار په ینګي قلا ولسوالۍ کې یو اوسیدونکي د 1,000,000 افغانیو په ارزښت د هوسیو د روزنې او پالنې فارم جوړ کړی او اوس مهال په دې فارم کې شپږ هوسۍ روزل کیږي. د دې فارم څښتن ذبیح‌الله آزادۍ راډیو ته وویل دغه فارم د هوسیو د نسل د ورکېدو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی.
یره مو از کشور ازبکستان وارد کړیم، یک جوړی شه مدد دو
سموک دا هوسۍ له ازبکستان څخه راوړی دی. دا د افغانستان د هوسیو نسل دی او په خا کلونه د موسین څنډې په ځنګلونو پوخل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو، خو د جګړو له امله ځنګلونه ووهل شول او وحشي ژوي تاجکستان او ازبکستان لوري ته مهاجر شول. موږ دغه فارم په دې هدف جوړ کړی تر څو د هوسیو د نسل د ورکېدو مخنیوی وشي او نسل زیات شي.
د تخار د ینګي قلا ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي په خوا کلونه د درقه، دشتي قلا، ینګي قلا، چاب، رستاق او خواجه بهاءالدین ولسوالیو اړوند د آمو سیند څنډې په طبیعي ځنګلونو پوښل شوی وې او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو. د ینګي قلا ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد صدیق آزادۍ راډیو ته وویل
دا گاوز ستاسو ویني، دا گاوز په خوا په دې وطن کې زخت زیات وي او ځنګلونه مو اوس ځنګلونه قطع شوي دي، لکه زوروندان ځنګلونه قطع کړل او دا شی ورک شول. په خوا دلته دا شی ډېر وو، د قبله دي دی او قبله دي چرګانو، هر نوع حیوانات دلته ډېر وو، اوس کم شوي دي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ظاهر احمد زید طالبانو له سربرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځنګلونو غصب شوې ځمکې له زورواکانو راوګرځوي او د نیالګیو په کېنولو سره ځنګلونه دې بیرته ورغوي.
دلته هر نوع حیوانات وو، چرګ وو، خرګوش وو، گاوز وې، زمریان وو، هر نمود حیوانات دلته وو. دلته ځنګلونه وو، دلته ډېر غټ ځنګلونه وو. د انقلاب کې ذاتي خلکو قطع کړل، نه کې کړل. د جنلا خو تاجکستان خو ته ځنګل لوبو خو ته پوري او ته تاجکستان سره نږدې غبیخ کې دغه په ساحه کې ځنګل ستاده اخو پوري وتل.
د تخار د کرنې او د چاپیریال ساتنې د ریاستونو چارواکي هم د هوسیو د فارم جوړېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي. د خصوصي سکتور له پانګونې د ملاتړ ترڅنګ د اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې هم له پانګوالو سره همکاري کوي. د ځای وستونکو په وینا په خوا کلونه د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالیو کې د آمو سیند څنډې په طبیعي ځنګلونو پوښل شوې وې او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي لکه هوسۍ، پړانګان، زمریان، وحشي چرګان او داسې نور وحشي حیوانات او مرغان موجود وو، خو د کورنۍ جګړې پر مهال طبیعي ځنګلونه د زورواکانو لخوا ووهل شول او په کرنیزو ځمکو بدل شول، نو له امله یې وحشي ژوي تاجکستان لوري ته مهاجر او یا هم د خلکو لخوا ښکار شول.
آزادي
رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد چیبریم شیچری. په کندهار کې مو د مطبوع حاله خسته. په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول وی چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ ګرانېدو اغېزمن کړی.
د دوه کاله مخکې یو ټن یې په $1,500 و، د اوس په $1,500 یو ټن دی.
شعر لرو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی لکه څو کتاب چې منډه د رنګونو.
د تللیو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدلیم.
د تللو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو.
په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل، ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې.
او دا به هم واوري. اتن شان وای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویری په خوشیو کې اتن نکوي. په کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیکه شوي دي. په دغه ولایت کې لس لوی غیر دولتي مطبعې شته او په لسګونو وړې چاپخونې هم شته. په کندهار کې د چاپی مطبوع مسؤلان وایي د پخوا په څیر خلک کتابونه، مجلې او نور توکي نه چاپوي. دوی دغه راز وایي پر چاپي موادو د مالیې زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفي اغېز کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
محمد هارون سلطان د تیرو اوو کلونو راهیسې کندهار کې چاپي مطبع لري چې له لارې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په خپله مطبع کې د نورو توکو تر څنګ د لویو لوحو بینرونه هم چاپوي. دی وایي مخکې د مطبعې کارونه ښه و خو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره که خلکو ته د کار زمینه برابر سي او هم پر لهو مالیات لر سي نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي.
په خوا خو بېخي ډېر شو بیا وروسته په راولو کلو کې د نوی نظام چلال یو څه سره ډېر کمزورې شو. مخکې کتابونه دا شان ډېر چاپېدل، اوس چې دانې دونه نه چاپېږي، داسې نو هر شی چې دانې نه چاپېږي. اوس مثال زه یو پروډکټ یو څوک دغه کوي، یو شی راوړي دغه ته مثال خپله جوړوي، هغه دا سټیکر و دا کاغذ و دا اعلان یې په موږ پورې مربوط چې نه نو چې هغه شان نه وي نو خو زموږ کارونه بیا هم نه وي. نو داسې هر شی داسې سره کم سوي دي.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپي مطبعې شته خو لسګونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمېر نور د چاپي مطبعو مسؤلین وایي پر چاپي توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړی او له بهره ټول چاپي توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامیه مطبعه. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه و، کافي کښته و، د هېوادوال د فارم ډېر اسانه و چې شی به ترلاسه کوي، چپټران شان ډېر ارزانه و تمامېدل. اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي. موږ خپله د دوکانونو زیاته مالیه ده، صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي چې تاسو وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده، د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي.
زما نوم عبدالواسع دی. کاروبار په عموم کې بس سره کمزوره سوی د پخوا په پرتله نه دی. سیستم د یو حالت څخه بل حالت ته چاوړلی، نو خامخا به یو نیمګړتیاوې راځي، کارونه به کمزوري کېږي، نو امکان شته چې کارونه سم سي.
بل خوا د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي د چاپي مطبوعو کارونه تر پخوا زیات سوي دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکر چپان وایي دوی هڅه کوي چاپي مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي او هم به د کندهار چاپېدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنه کړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ سي.
تر لسو پورې غیر دولتي او خصوصي مطبعې دي چې د چاپ په برخه کې کار کوي. تمن چې د په لومړي کلونو کې د اسلامي امارت تر اتاق سره به کېدای شي په لومړي څو میاشت کې د دې په کارونو کې څه کموالی راغلی، خو د اوس لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مخته ځي او مختلف برخې اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي. نو انشاءالله تمه هم سته چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داس حال کې د چې تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ویلي وه په افغانستان کې له فزیکي کتابونو استفاده کمه سوې.
پراپور کې مو واوریدل چې کندهار کې د چاپی مطبوع څښتنان وای چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفی تاثیر کړی دی. که په کندهار کې دې مالیاتو منفی اغیزې کړې وي، په کابل کې به هم دا وضعیت وي؟ په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسؤول صفي الله ناصري نظر پوښتلی.
بله شکه چې مالیات د افغانستان کې کاروبارو د غوړېدلو په برخه کې زدنو اړتیا دې ته ده چې باید تر ډېره په دغه برخه کې تشویقي حرکتونه وشي، څو کاروباریان وهڅول شي. له بده وخته باید وویل شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو تر څنګ مالیات یوه جدي ستونزه ده، خو مالیات اخیستل او د مالیاتو له فرهنګ سره د افغانانو عادت کېدل یوه ښه خبره ده، خو بیا هم د یوه کاروبار د هڅونې په خاطر موږ چې باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، بلکې په ټولو ولایتو کې افغانستان، ځکه چې نظام مرکزي او قانون یو دی، نو په دې اساس مالیات له ټولو نه اخیستل کېږي.
دغه مالیات د چاپي صنعت په کومو برخو کې زیات شوي دي؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څه هم په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلی او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپي صنعت چې باید اخبارونو ته بعضې د ورځپاڼو لیکونکي زړه ښه کړي، هغه هم زړه نشي کولی څو د اخبار چاپ کړي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او دا تعرفې ښکته راغلي وای، نو دغه کار هڅېدله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول چې په کاغذ باندې څو فیصده مالیه اخلي؟
داسې دقیقه نه درته معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه هره برخه کې یو فشار شته دی. یعنې که زه د هغه صنفي مالیې نه درته حساب کړم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کېږي، او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنې کوم د کاغذ کاروباریان چې راوړي موږ د هغو نه اخلو، نو هغه د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چیرته دوه نیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته ووایسئ، او اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیه چې وه هغه $1,500 وه، یو ټن یې په $1,500 وو، او پس د دو تحول چې راغلی دی د اوس په $1,500 یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه د پروش دی، او همدارنګه او بل د سینپی مالی دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي په هغه کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دې باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطر په کار داده چې که د پخوا برابر نه وي، نو له پخوا باید حتی راکښته وي کنه؟
او بله شکه، یعنی هغه د ډالر ارزښت که وکتل شي، همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغه ته وکتل شي، باید په دغه حالاتو کې راشي چې کوم مخکې وه.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بله شکه چې خپلې ټولې هڅې کړې دي څو له دغه بهیر نه مخکې چې ما کومې یادونې وکړې چې باید هڅونکي اقدامات وشي، متاسفانه نه دي شوي څو کولی شي دا کاروبارونه وغوړي.
له دې پرته د کاغذ له مالیاتو پرته د چاپي صنعت په مخ کې نور خنډونه څه تاسو ته ښکاري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له دې کوم د اخبار کاغذ چې راوړل کېدله، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنې موږ په روانه توګه او په معیاري توګه، یعنې ورځپاڼه چې نومي هغه یوه د ورځپاڼې په توګه نه شي چاپېدلی. یعنې که دولتي ورځپاڼې هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼې نوم یې دی، یعنې هر ورځ رسمي ورځې چې وي په هغې نه شي چاپېدلی، نو هم د دولت اقتصادي مشکلات دي، او د دې تر څنګ چې د مطبوعاتي برخه کې د اخبارونه سره سیالي وکړی شي، متاسفانه داسې کوم هڅونکی اقدام نه دی شوی چې نور خصوصي اخبارونه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي، د کاغذ په حساب او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولی شي یو سالم انتقاد وکړي. زه فکر کوم دا جدي ستونزې دي چې که په دغې غور وشي، او دوه برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي، نو دغه به یو ښه اقدام وي او ښه پایله به ولري.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اورېدلی شي، او د تللیو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخېدلی یم. د تللیو یادونه کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
کره کتونکو په دې نظر دی چې نظریه او ایدیالوژي د شعر برخه کیدای شي خو شعر د ایدیالوژي برخه کیږي نه که نظریه هر څومره سپیڅلې هم وي د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپیرادونی سوئی کله چې شعر ایدیالوژي ته وقف شو شعر فاسد شو له همدې امله دی د سیاسي شعرونو مخالف دی او وایي چې موږ یوه زمانه د یوه پیشندل شوي شاعر په نوم یادوو خو دا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر د دې مطلب دا دی مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه د رحمان بابا زمانه او دوی په واکمنانو پورې نه یادوو د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وای سیاسي شعر ته زه ورځم نور شعرونه ماته راځي یعنی د ډلو ټپلو په ستاینه کې شعرونه سطحي وي ژور نه وي ځکه چې ډلې ورکیږي محوه کیږي د یوه محدود زمان لپاره وي او ښه ادبیات تل پاتې وي په غزني کې اونۍ مخکې د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې د یوې مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایډیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره
ازادۍ د قیس لیلا د مومن خان د شیرینو د ملک بدری جمال د آدم د رباب شرنګ د ادادې
مشاعره ته د طالبانو حکومت تسمه ایزو چارواکو تر څنګ پسلګونه تنه د شعر او ادب مینوال او لسګونه تنه شاعران را بلل سوي و چې ځینو یې خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل
ازادي د شاعر خیال دی در افغان مسجن اثر د خوشحال د نوښت سب دی د رحمان بابا تقواله د حمزه د غزل خوان دی د حیدر د شعر الفاظ دی لنډه دومره د توای
په مشاعره کې څه برخه د طالبانو ترانې وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه خو ترڅنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطني او عشقي شعرونه هم وو
تر نکم تیر ون زمانه ولان دي تللي د خدای له عشق هم استل ګل بشري کافيري
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې لډیر وخت ورسته په یو دومره لویه مشاعره کې ګډون کوي خو وای دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسېره کولو د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د ښه شعر په پنځولو کې مهم رول لري ابو دجانه سهر د غزنی له ناوی ولسوالۍ څخه دغه مشاعره ترغلی
مشاعره د مودې تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته راګټ رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته د دې علمي سویت لوړوالي ته مکمل ګټ رسوي مو په دې اطمینان لرو سي که په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاس کې درکې جوړ سي په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمې د خو شاعرانو له شعر الهام اخستلای شي له غوڅه اخستلای شي او د دوی شاعري ملکه نور هم قوی کړي
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نول وستل دی وایي کچېری مشاعره نوي د شعر نثر او پټول کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیره استعداد نه لمنځځي داسې مشاعره او کلتوري غونډې دي هر ځای جوړې سي
زبوایم چې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې د نوملې ولایت کې سودا شاندار مشارک کیږي د غزنی د ولایت ټول نامتو شاعرانو لیکوالانو ورته وتر کیږي موږ خوشاله بده باندې یو سیدل د غزنی شاعرانو پیژندل کیږي لیکوالانو پیژندل کیږي او پراتون کې هغه د هغو څخه خدمت توقع به کیږي او هغه هم د تحصیل کې زیو خدمت وکوم د ادبیات او ته شاعری په پن کې د لیکوالۍ په پن کې د نثر په پن کې د نظم په پن کې په دوه پنو کې
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعره او فرهنګي غونډې د جوړې سي نو ګټه به یې څه وي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبري شورا غړی آصف حنیفي مهمې او ګټورې بولي
دا ډول مشاعرې غونډې ادبي ناستې دغه د ځوانانو نفاره په دې مهمې چې هغې یو له بل سره آشنا کېږي د یو له بل هنرونو تخنیکونو او شعري فرمونو نه خبرېږي او نظرونه د هغوی یو له بل سره تبادله کېږي دغه مشاعرې دي چې د یوې ټولنې ځوانان یو له بل سره آشنا کوي هم په فرهنګي لحاظ په هنري لحاظ هم هغه د دې ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي
د غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاعره کې په خپلو خبرو کې وویل ل دغه مشاعره جوړولو څخه مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول د استعدادونو چنول او شعر و ادب ته وده ورکول دي.
بغاوت بند سرکش بند ده، ای بغاوت بند سرکش بند ده، محبت او مینه خو بیخي بند ده. لیکوال به تکلم جیب کې کېږده، لیکوال دغه شاعر بند ده.
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي، نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي. د دې په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکیږي. بیا هم عبدالجانه سحر
ځوانانو کې داسې شاعران شته چې د کوم وخت مطالعه کې د هغه وخت مطابق شعر جوړ کړي، بیا هغه وخت تیر شي بیا شعر په هغه ځای پسې پاتېږي. لکه اوس تېر انقلاب څه تېر شو شعرونه یې جوړ شوي دي، بعضې شعرونه اوس میډیا ته را وړاندې کېږي خو ډېر پاتې دي. اوس روان حالت چې کوم د په دې بنا کوم چا شعرونه جوړ کړي دي، خو له ځوانانو شاعرانو لیکوالانو د موږ مطالبه دا ده، غوښتنه مو دغه ده تر څو د ده شعر د ده له ژونده وروسته هم بقا ولري او پاتې شي د هر وخت مطابق.
که څه هم چې په افغانستان کې په تېرو شاوخوا 15 لسیزو کې ډیری وخت ګوندونو ډلو او نظریو ته شاعري سوي، نو دا وخت په تیریدو سره بیرته له منځه تللی ده. خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي، باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي.
خو په افغانستان کې 40 کال کې انقلابونه روان دي، د شاعران انقلابو خوړلي دي، له هر سره دا مناسب بولس موږ د حالات تقاضا باندې شعر ولیکو. خو که چېرته د ادب پن تر څوک سره وښکاره کړي هغه بیا د ادب د پن بیا دا تقاضا نه سي، یوازې د حالاتو په تقاضا د شعر ولیکل سي. شعر باید یو آزاد یو تر وخته پورې محدود نه سي، تر زمانې پورې محدود نه سي، سوسي ژوند باید دا شعر وي.
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکري ګوندي او ډلهیزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري. شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي. بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دي، بل هغه د شعر خپله شعر غایسیت او د شعر موثریت او مسؤلیت ټول له منځه وړي، هغې ټولو ته تاوان ده. نو که څوک غواړي چې ښه شعر ولیکي، پوخ شعر ولیکي، په شعري پرمونو او د شعر په تول تللی وي، نو هغه باید داسې شعر وي لکه د موږ د مشرانو شاعرانو چې تل پاتې او د وخت تقاضا ولري او تر ابده پورې ژوندی وي. لکه ژوندي مثالونه یې موږ تاسې لرو، اوس خوشحال بابا دی.
شعرپوهان وایي زمانې او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلي شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تېرېدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکې هغه شاعران هم لمنځه ځي او ورکیږي.
د شلمې پېړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وایي تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی. وړاندې د تصویرونو د شاعر رومان نیازي شعر لرو، خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازي لنډې خبرې در سره شریکې کړم.
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپله تصویر او له حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګاره یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم. هغه داسې چې کله ناکله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا سي، او کله ناکله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس یم چې لیکم، یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم. مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندي او دا بند خلاص کړي، یوه عجیبه منډه کوي دا. له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې او بو تایی دی یا او چه تا تندر لری نو کلا نا کلا دا سی مواردی چه اغلا موقعیتونو سر لفیلونو سر از ما دل چسپی دا چه فیلون بدل را بدل کما موقعیتون بدل را بدل کما نو دی دوگو پا مرد پانی بیازه تصویرونو جوره اومه چه دا از ما پشیرونو که دیر دی او زخپلم لده خوانده اخلاما او هدف می ممدایی مقصد می ممدایی چه که وسم کولایی او چه دا چاستر گوتوا در اومه
وسم دا اومان نیازی هم دی نظر تا دا دوی پری شیر که چه ازادی را دی مجلی پروگرام تیرالی شلیده جرکیشو
د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی نڅېده پکې ټپه لکه لمنه د تاوس چې شمال ګډه وډه واخلي او ګېډۍ ګېډۍ ماته کړي څو ځایه د یخ سیوري پر کږه وږه څرمنه د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړوند د پیر د څانګې نقاشي سي څه د فیسې نه د تور ربابې غېږ کې پکې ډوبه شاهنایي د بې خوبي سي د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو کتابچې منډه د رنګونو مینا تورې تودې سترګې د غوسیو خطاطي لکه مست کوچې څپه واخلي او رګونه یې ښکاره سي د پنډیو د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو درې غږونه چې راووزي لکه هسک چې له اوبو شي سیل د ځانو لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي لکه څو چترې چې خلاصې شي هوا کې لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې د تا غږ د کړکۍ کوز ور الوېدلی
اسدی رادیو مجله په asadiradio.com کې اوریدل شي او په فیسبوک کې هم لته سره شریکو د تللیو یادونه په نوم کتاب په 210 مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو دا د آصف بهان تالیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څلبشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوې دي له ښاغلي بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړې ده که د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په دې مقالو کې معرفي کړی دی
ما خو مجبور کې پالیسی دا وای چې زه لیکوال یا متوفا شخص چې معرفي کوم لومړی وروسته له خپلې یوې تبصرې نه چې د مقالې لیکلو اړتیا څه ده له هغه نه وروسته د ده خپرې شوې بیوګرافیانو ته زه مراجعه کوم چې په چاپی بڼه وي او یا څه په آنلاین بڼه زه خپل ریسرچ کوم هغه را اخلم د دې لپاره چې نوی نسل پوه سي چې مونږه فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا هم درلودل هغه را اخلم او وروسته بیا د ده د شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زه څېړم چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی او بخشی تر ډیره دی ولیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغونډ شوی
بله بیا وروسته زه خپل اغم کله کله لرم په ځینو کې راغلی او په ځینو کې نه دی راغلی یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلی دي او خاطرات ورنه لرم یا شاګرد یا می شاګردان و یا می همکاران یا همدوره خلک و بیا زخپل سرگولیده لی حالم التا قدمه د البته که مقصد د تاسو دا وي چې زه دغه افکار او آثار نقد کړم، په دې مقالو کې دغه شي ته زه نه خوشحاله یم او نه ځای ورکوم. کله ځینې مقالې اوږدې سي، د کلام د نمونو په سلسله کې کله لنډې سي، کله داسې وسي چې یو څوک دفتن وفات سي او سړی مجبورن یا په همغه ورځ یا سبا یو څه شی ولیکي او خپورې کړه، ځکه میډیا په همغه ورځ یو څه غواړي او میډیایي حضور ډېر ضرور ده چې سړی ولري په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې، او که نوي سړی غیر حاضر وي بیا یو څه به سم کار نه وي د فرهنګ لپاره.
بهان صاحب، دا مقالې مو وروسته تر دې لیکلي چې دا شخصیتونه وفات شوي دي او که نه؟ ځینې مو د دوی په ژوند هم لیکلي.
البته تاسو ډېره ښه پوښتنه مطرح کړه. د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډېرې برخې لري چې دوی برخی د تاسو د پوښتنې ځواب کېدای سي په لمن کې ولري. یوه دغه ده چې د تللو یادونه، یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته، او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ما د مقالې لیکلي دي. دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې، دوه ټوکه آنلاین شوي دي، یو ټوکه چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه، او دریم ټوکې کار لاندې ده.
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړې دي. او تاسو دې ته اشاره وکړله چې د آنلاین زمانه ده او څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوي او د چا یو دوست وفات شوی وي، که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي، یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوي وي.
البته دا یو خو دغه احساسات مسله ده، او د خواخوږي چې مړیو سره یا او کورنۍ سره ایښودل کېږي، خو د ما لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم، او یا مې استادان و یا مې شاګردان و یا مې همزولي او همدوره و. او د ما په هغه کې اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یو روښانه تصویر وړاندې کول چې دا متوفا څوک و. البته ما داسې م کړي دي چې په ځینو باندې مې یو څه موده یا پنځه ورځې لس ورځې صبر کړی، مثلا د پسرلي صاحب خدای دې غریب کړي رحمت کې په باب ما یو لنډ یادداشت خپور که، وروسته مې بیا هغه خپور خپله مقاله خپره کړه. یاد شپون صاحب په باب کله چې د مړینې خبر راغی، ما یو یادداشت خپور که، عنوانیې و زموږ کلی شپون نه لري. هغه تقریبا یوه یا یوه نیمه صفحه و، اما وروسته مې تر څو ورځو وروسته مې ما بشپړه مقاله خپره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کردار یې هماغه کتاب و، ښه مفصله مقاله وه.
له محترم آصف بهان څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. په کوم زیارت تی شو لاسونه په نوم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ.
پاستا لویدلی وو، په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل. ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې. د اخ په کولو لاس راغبر کړ او ګوتې زرخلې تکړې پسترګو کې اوخ کې د ګوتو لړې رسوخته ډن شوې. پاستی ته پام شو چې په سوزیدو ده. بیرته لاس تناره ته ورکته کړ او په سوزیدلو ګوتو یې پاسته یې راوویسته. غلی یې څنګ ته وکتل. د تناره غاړې ته ناستې شنې غټې مېرمنې سترګې پرې رابرګې کړې او له ټوټو جوړ شوی د تناره خلپوټی واخیست او په سر یې وویشته. د پلار کور د وران شه. زامن مې په یوې ټیکلې ډوډۍ پسې ورک دي. تا د خان لور دلته خاني راته شروع کړې ده. ثواب زما د زوی وکړې چې ته سپېری په نصیب یې. په مړۍ کې مو برکت ختم ده. دا سوزېدلې ټیکله به ته خورې چې زور یې در معلوم شي. ګلغټۍ پاستې ټول کړل. د تنور سر یې پټ کړ. په سپینو مټو یې لستوڼي راوغوړول او له سپېرونې یې ټک وهل. دواړه لاسونه یې له شکوره لاندې کړل او روانه شوه. له شای خواښې پرې ورغږ کړ. هغه د جانبیبي خورمې له برکلي راغله. تازه شیدې ورته راپخې کړه. ګلغوټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستې د جانبیبي خور مخته کېښوده. ګلغوټۍ دسترخوان هواراوه چې جانبیبي ترور د ګلغوټۍ په خوا کې ورغږ کړ. بختورې په کوم زیارتي ښو لاسونه چې داسې غونډه منډه تکه سپینه او چابه کنګور خدای در کړې ده. خواښې ورغبرګه کړه. غلی کېنه خورې، د څه شي بختوره؟ د لوڼو نیمایي ته مې هم نشي رسېدای. چیرته ده او چیرته زما لوڼې؟ په دې خو قرآن ته خات سو. ګلغوټۍ ویړې شونډې راټولې کړې. غلی له کوټې راووته. په سرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو. خپلې کوټې ته دننه شوه. په الماری یې د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني آواز یې وویل: اه زما حق پېژندونکی او د خدای له لارې خبر پلاره، که تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای نو نن به دومره بې ارزښته نه وم.
لاغلی کامران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیوي مجلې خپرونې ته رالېږلې وه. دوی وایي چې دا یې له لومړنیو لنډو کیسو څخه ده.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندي سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د خوشي یو په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو له ویرې ملي اتن هم نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه یې غوښتل نومې او ژغې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. خو یو شمېر افغان فرهنګیان وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی، ځکه اتن له موسیقي پرته نه کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
ملي اتن د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه. خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتنونه هم نه کېږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بنده نو ځوانان هم نشي کولی، دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی. د دوی پام غواړو د برخې ته، ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګه کېدو سره مخ نشي.
ایمال د کابل ولایت اوسیدونکی دی او دا تیره اونۍ د کوژدې مراسم و. وایي ارمان یې و چې د اتنشیانو یوه ډله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل:
څورځې مخکې زما کوژده په هوټل کې وه، بدبختانه چې ما د بندیز له امله مې اتنشیان راونه غوښتل چې اتن وکړي. مال زی کوم مشکل ما ته جوړ نشي نور ما کوم ټین چې دی ملیتن کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نه کړ.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بېلابېلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې که نه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار وزارت یو چارواکی چې نه غوښتل نوم او غږ یې خپور شي مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولی. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولی دی او د موسیقي بندیز د دې سبب ګرځېږي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقي باندې تنظیمېږي. اوس پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونې ده چې د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتڼ په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
بس لاړه زما ښکلې ځواني په ژړا ژړا